ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د شپې 9:30 شوې. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورن کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جګړه جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په 1 د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. نن د کابو 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډیدل هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنی اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر روغتیايي نور مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو له تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیايي خدماتو بې برخې شي. وروسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبره ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو څخه د ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود. او ویل د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کلس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډېره با ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د 2 فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. او د امریکا پوځ نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حمله وکړې. د حوثي ډلې المسیره ټلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت حدیده ښار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډلې اداره کوي راپور ورکوي چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 53 کسان وژل شوي او 98 نور کسان ټپیان شوي دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کښتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې له ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کښتیو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به ایران مسؤول وبولي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه ګل آزادۍ رادیو نه اوري، وس هم 15 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کړ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویبپاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړې لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 15 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو ښاغلی اسحاق اتمر او ښاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې راسره دي. دوی نه به په دغه تړاو نورې پوښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای راسره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلې. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې هغه ته اشاره وکړه، مساوده همغه دی. مونتا سر کال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده دی، لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره. سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو اشفته صاحب، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلئ. که دا راته ووایئ چې څه فکر کوئ، تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو یې څنګه ارزوئ، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه بې طرفه وو او بې طرفه دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی. او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یونمان لاري نه ده بشری مرستي افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د ښځو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر پر ځای دی. او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل سي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه. زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول سي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول سي، او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بندوسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو او نجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانځي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کله یونما ماموریت په افغانستان کې او چیرو کله چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهادسازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې او کومکونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې او کومکونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې او کومک هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکړ. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کی د خوځو حقوق ته دوی پام کی د خوځو زده کړو ته دوی پام کی او همدغه نورو مسائل باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کیږي چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو تر منځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توزیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نه کوي، یعنی دوی نه دي منلی. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګری ملتونو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو او د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. اشفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې، د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لیدګان دوی مختلفې دیدګاوې موجودې دي. یو دا چې یونما د بشري حقونو د خاطره، د بشري مسئله خاطره، د ښځو د حقونو د خاطره مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دا توپیر دی فکري لحاظ، د ایدئولوژیک لحاظ طالبان ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ده دوی چندان توجه نه لري او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې د خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه د همکاري سپمول کیږي او نو غواړي چې هغوی سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کې، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او کنه؟ که پوهیږي په ول نو بیا اختلافات کوي، ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفته صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ول په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من حیث د یو ایدیالوژیک ګروپ هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتی نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده که جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال دی چه وقت به دیده زواب ورکی. حتی منگه دینه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز دی، دا واقعیتونه دی، منگه دزان نوی. نو که طالبان دخل فرصت نستفاده و که دیونامانه دوی دی دوی دی ماموریت نام راست و غالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کم چه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع که لریر دی پا غبند پای بند پاتشی، زده سو فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی هغه سی یو وخت کې چې خدا نخواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیر زیات مننه کور ودان اتمر صاحب کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتې رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اسحاق اتمر او همدار میرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتو نه مو یو ور نړۍ مننه او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه ته وړاندې کوم علامه ملشه.
کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل